په کابل کې د مزګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم تر ډیره د افغانستان د سولې اړوند بحثونه او څرګندونو باندې راپورونه لرو چې د خبرونه ډیره برخه هندې ته ځانګړې سوې ده. د غرض به د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې هم واوري چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهرچیانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندېښنه رد کړې ده. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واورو، له فرشته جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو له لورې د جنسي زور زیاتي تورونه او ادعاوې وڅېړي. او د امریکا پوځ اعلان کړی چې له اسرائیله به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د افغانستان ولسمشر نن ویلي چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره بد چلند اندېښنې وړ دی. ولسمشر غنی نن پر ټویټر لیکلي چې هر حکومت د اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې خبر په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان په چارو کې داسې څرګنده مداخله ردوي. قریشی نن پر ټویټر لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه دوی بې ځایه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په دوهمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبری پلاوی غړی ارمان لوڼی د لورلایی په سیمه کې په سوله ییزه مظاهره کې تر ګډون وروسته ووژل سو. د ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد د پاکستان په ډېرو لویو ښارونو او حتی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهرې وکړې. په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه پای ته ورسېده او په غونډه کې د دواړو خواوو مشرانو ویلي چې بریالۍ خبرې کړې دي. د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو په مسکو کې د افغانستان یو شمېر سیاسي څیرو او د طالبانو په قطر کې د طالبانو د دفتر استازو سره وکتل. د افغانستان لوري د سیاسيونو مشري د افغانستان په خواني جمهور رئیس حامد کرزی کوله. په دې غونډه کې یو ګډونوالی فوزیه کوفی نن پر ټویټر لیکلی دی چې په غونډه کې پر مهمو مسلو لکه د افغانستان پر ملي امنیتي ځواکونو خبرې وشوې او غوښتنه وسوه چې په دې برخه کې اصلاحات راشي. په نیویارک کې د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتي ادعاوې جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د ادارې نن له نیویارک په خبر پاڼه کې ویلي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغانستان له حکومت سره مرسته وکړي چې مجرمین محاکمه کړي، عیني شاهدان او انجونې فوټبالیستانې مسؤونې وساتي او د جنسي تشدد د قربانیانو سره انصاف وکړي. د افغانستان د انجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا کړی چې د فدراسیون مشر کرام الدین کریم چې دنده یې ځنډېدلې ده او ځینې چارواکو د لوبډلې له غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. کرام الدین کریم او د فدراسیون نورو تورنو کسانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا ډېر ساعته بې درکۍ وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل د فبروري په 15مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې د غړي ارمان لوڼی د وژل کېدو پر ضد په اسلام آباد کې سوله ییزه مظاهره کې د ډېرو نورو کسانو سره نیول شوې وه. هغې نن د ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ورڅخه سوی، کوم تور نه دی ورباندې لګېدلی، تر ذهني فشار لاندې وه خو فزیکي زور زیاتی نه دی ورسره شوی.
دای زه په ګاډي کوم پر کومه نه درو نو ما ته دا د غوښه چې دای ما دا کوي چې دای ما باندې انکاونټر پلان دی. نو زه ما په ځان کې دا چې دای ما ته اوه په داسې چارو کې چې د ګاډي کوم کوزه شن زه په پلان کې کوسې کوم با زه که چاغو باندې ما د شان او لی اور بیا به وای چې تا تخ کې تل نه مونږ وښتل کنه نو ما چې کم اس کم تاسو ته باندې نه جوړې نو ما په مایند کې دا چې د ګاډي کوم باندې کوسې کوم که هر سره سره کوي کو وهل کوي کا سره ګاډي کې بناستایم کوسې کوم بنا.
کولالی اسماعیل په 2018 میلادي کال کې په اروپا کې د انا پولیتکوفسکا جایزه هم ګټلې وه. د امریکا په ځلان کړي چې له اسرائیل به د آیرن دوم په نوم د میزایلو دفاعي سیستم واخلي. د میزایلو د دفاعي سیستم د رادار شبکه لري. دا سیستم د لنډ واټن ویشتونکي راکټ شنډولای سي. د امریکا دفاع وزارت پرون ویلي چې دوی به دا سیستم ازموي او خپلو ځمکنیو او هوایي ځواکونو ته به برابروي. د اسرائیل صدر اعظم پر امریکا د دې سیستم خرڅول د ځان لپاره برای بللی دی. د روسیې پولیسو د یهوا شاهدان په نوم د ویدینی ډلې څو غړي نیولې دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د روسیې په شمالي سایبیریا کې د هغه هیواد د کورنیو چارو وزارت سیمه ایزې ادارې ویلي چې نیول شویو کسانو پر نورو خلکو ځانونه برګڼل او تبلیغ یې ورته کاوه. او د لندن په هایګیټ هدیره کې د کارل مارکس د قبر پر شناخت نه څرګندو کسانو حمله کړې او تخریب کړې ده. د کارل مارکس د قبر مجسمه چې د برونز څخه جوړه شوې او د قبر د شناخت ډبره په بریتانیا کې په بیساري تاریخي آثار کې ګڼل کېږي. د بریتانیا یوې ادارې چې د هایګیټ هدیرې ساتنه کوي ویلي چې حمله نوې ده او په همدې ډول شوې ده.
خبرونه مو آزاد رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی ریاست وی له طالبانو سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرستیال وین امید میسم
زمون درې زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره ملي اول حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو.
په دې اړه به د یو کارپوه نظر هم واوري. په یو بل راپور کې دغه ورځ به د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ته مشر خبرې واوري چې وایي له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. دغه ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په پښتونخوا او بلوچستان کې پر مظاهره چانو د تشدد په اړه د افغان ولسمشر اشرف غني اندېښنه رد کړه. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام او کور کلی د دې خبرونه برخې دي. ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی ریاست ویل طالبان سره د سولې په خبرو کې باید د حکومت د سولې اجنډا او ملي ګټې په پام کې ونیول سي. د دغه ریاست مرسیال وین امید میسم د څرګندونې د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون کې د پنځمې پرس ازادي رادیو ته وکړه. دا په داسل کې چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د ورځنی غونډه په نهمادیز پریکړه لیک سره پای ته ورسېده. رحمت الله افغان راپور کوي.
د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په هر ډول خبرو کې باید د قربانیو په پایله کې ترسره شوي ارزښتونه او لاستراوړنې خوندي سي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قانون پر بنسټ هر افغان د سولې په اړه د خبرو حق لري خو ملي ګټې باید ورته سري کرښي وي.
زمون درې زاده کله چې موږ طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینو خبرې ترې وکړو سولې لپاره مسله دا ده چې ملي اول حکومت اجنډا باید په نظر کې نیسو. ملي د افغانستان ملي منافع باید په نظر کې نیسو. ځینې بلستر اورنې او ارزښونه چې په دې ورسته کلونو رامنځته شوې دي د قربانی ورکولو په ترڅ کې دا باید په نظر کې نیسو.
د تیرسي شنبه او چهار شنبه په ورځ مسکو د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د خبرو کوربه وو. د غونډې په پایله کې په یو نهمادیز پریکړه لیک هم موافقه وسوه چې پکې د بهرنیو ځواکونو وتل له سولې وروسته په ملي اردو کې سیستماتیک اصلاحات له تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونه لري کول او د بین الافغاني خبرو دوامي مهمه ماده جوړوي. په همدې هم موافقه سوي څومره چې جر امکان لري په راتلونکو کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي. په خاني ولس مشر حمید کرزی او د طالبانو د پلاوی مشر عباس تانکزای چې د غونډې مهم ګډونوال ول د مسکو غونډې بریالي بللې ده. د افغان حکومت پلاوی په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی او دا غونډه به ګټه بللې و. که څه هم تر اوسه د مسکو د غونډې پایلو ته په خبرګون د افغانستان جمهوری ریاست څه نه دی ویلي، خو د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي، له طالبانو سره د ځینو افغان سیاستوالو غونډه چې د روسیې په بلنه په مسکو کې ترسره سوې وه د سولې په اړه یو سیاسي او علمي بحث او هغه اعلامیه چې د غونډې په پای کې خپره سوې ده د دوه ورځنیو خبرو لنډیز ده چې د سولې په برخه کې اجرایوي پایلې نه لري. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وای د مسکو غونډه مشورتي وه،
مګر د مسکو غونډه یوازې بڼه یوازې مشورتي غونډه وه، یو سیاسي جنبه درلود او داسې خاص موثریت کې داسې ونه لري. مګر بیا هم موږ ورته خوشبین یو چې مګر موږ چیرې دا موجود ده
خاص ټینګار کوي چې د سولې په اړه هر ډول غونډه چې جوړیږي باید د افغان حکومت او یا د سولې عالي شورا استازي دې په کې برخه ولري تر څو پایلې اجرایوي ضمانت پیدا کړي.
په همدې حال کې د سیاسي چارو یو افغان کارپو وایي تر ډیره د مسکو غونډې ولسی بڼه درلوده او پریکړې اجرایوي ضمانت نه لري. خالد سادات ازادي راډیو ته ویل چې دغو خبرو یوازې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په اړیکو جوړولو ښه اغیز کړی دی. له ښاغلي سادات سره زموږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې، په ګټه به یې واورو.
زه فکر کوم د مسکو کانفرنس غونډه تر ډیره پورې فقط ولسی ناستې لري، په دې معنی باندې چې دلته د افغانستان د خلکو نظریات تبادله شوي دي، په ټوله کې د افغانستان د جګړې په ازرارو باندې خبرې شوي دي، په عین زمان کې د راتلونکي لپاره د افغانانو په یو ګډ پلان باندې چې آینده کې څنګه د جګړې څخه راووځو یو فکر شوی دی. اما مهمه نه کیسه دا ده چې اوسه پورې د دې کانفرنس او د دې ناستې د موادو او د مفادو د تطبیق لپاره هیڅ اجرایي ضمانت نشته، یعنی له بل مره چې د افغان حکومت استازی پکې نه و، په عین زمان کې هلته د مسکو په مسکو کې د افغانستان د سفارت استازی وجود نه درلود، نو د هغه نه کیسه ده چې موږ نشو ویلی چې د غټول هغه موارد چې د مسکو کانفرنس کې ذکر شوي دي یو دواړو لوریو خصوصا د طالبان د لوري او د افغانستان د خلکو د درس نه زه ورته په ټوله معنا باندې د حکومت له اړخه نشم ویلی چې او کولای شي دغه خبرې دي اجرایي ضمانت واخلي تر څو چې د اجرا تضمین موجود نه وي. زه فکر نه کوم دغه خبرې او دغه مقاد د موافقتنامې دي عملی جنبه واخلي.
دغه غونډه کې د کومې موافقې چې سوي دي ملي ګټې څومره په پام کې پکې نیول سوي دي؟
ګوري د افغانستان ملي ګټې هغه وخت حقوق مومي چې موږ په یو داس مشخص پلیټ فارم کې لاړ شو یا داس مشخص شوکر کې لاړ شو چې وکولای شو ځان لپاره د ملي ګټو د کرخو د تحقق هغه چوکاټ جوړ کړو. زه په دې باور یم چې د خارجي قواو شتون په افغانستان کې یو مشکل دی، پرابلم دی، د طالبانو د جګړې لپاره مشروعیت ورکړی دی. په ټوله کې کولای شي د خارجي قواو د وتو په اړه طالبان د خپلې ادعا سره د خپلې دعوی سره چې دی په افغانستان کې جګړه کې بلاخره داسې یو حالت سره مخامخېږي چې نور جګړې څخه خلاص وخلای یو مثبت پیغام لري. اما مهمه خبره اوس دا چې دا خبر د خارجي قواو شتون او د دې وټول په اړه باندې ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی یا د سر سیاسيون چتلی دي هیڅ نو اقدامات نشي کولای، ځکه اوسنی اشخاص چې مسکو کانفرنس کې شرکت درلود ګډون کړو او دغه ګډونوال د امریکا په اړه باندې د امریکا د سیاست په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې، په عین زمان کې د اوسنی حکومتي ساختار او چوکاټ په اړه باندې هیڅ تصمیم نشي ولې. په ټوله کې فکر کوم چې د مسکو د کانفرنس دا خبره چې د خارجي قوا وشتن په افغانستان کې لوی ستونزه ده او دا باید وځي افغانستان څخه یو ټیمټیبل جوړ شي، دا د افغانستان خلکو ته ذهنیت ورکړي تر څو د طالبانو ادعا او د طالبانو د غدایي چې د جګړې لپاره دوی استعمالي دا بل اخر سقوط پیدا کوي او دا سقوط د افغانستان په ګټه باندې دي. خبره چې ګویا امریکایان وځي او طالبان له جګړې څخه تخلي، اما د دې خبرې د تطبیق لپاره بیا هم د طالبانو او امریکایان ترمنځ هغه خبرې چې راتلونکي تر سره کېږي دا باید روښانه شي چې امریکایان کله او څنګه وځي.
دا سوال سوي دي چې په راتلونکي کې به دا ډول غونډې په دوحه کې جوړیږي، که چېرې راتلونکي کې دا ډول غونډې جوړیږي د افغانستان د سولې له بهیر سره څومره مرسته کولای شي؟
پرواني ذهنیت مرسته کولای شي، مثلا د افغانستان خلکو ته رواني ذهنیت ورکولای شي چې موږ د سولې لپاره هیله مند وسو. مثلا د ولسمشر پوخانی ولسمشر حامد کرزی په شمول زیاتره هغه سیاسي چارواکي چې د حکومت کې د افغانستان په چوکاټ کې د افغانستان د نظام په دغه کې لوړپوړو چارواکي ول، د دوی خبرې د طالبانو سره د افغانستان خلکو ته یو ذهنیت ورکوي چې ګویا د سولې لپاره موږ د پاره سولې لپاره ولار پرسته شو دغه لار به تعقیب شي. اغه د طالبانو د جنگیالو لپاره هم یو پیغام لري چې دوی بل اخر تر اخره پورې په جګړه باندې باید اعتقاد ونکړي، په جګړه باندې باید تر اخره پورې اعتقاد ونکړي. د جګړې پر ځای باندې طالبانو په داخل کې طالبانو له اړخه هم یو بل بدیل چې هغه د سولې او د مذاکراتو لار ده شتون لري. نو زه فکر کوم چې پرواهي دواړو سترو کې هم د طالبانو سر کې هم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ټول ولس په رواني ذهنیت یو مثبت پیغام درلودل شي. ولې مهم مذاکرات افغان حکومت او طالبان ترمنځ؟
د سیاسي چارو کارپو خالد سعادت و
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس په د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هغه څرګندونه راوخلو چې په پښتونخوا او بلوچستان کې په مظاهره چانو د تشدد په خاطر د افغان ولسمشر اندیشنه رد کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په ټویټ کې لیکلي چې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سولې مظاهره چانو پر ضد د تشدد لامل سخت اندیشنه لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په ټویټر باندې د افغان ولسمشر اشرف غنی ورسته خبري رد کړي او هغه ښکارا لاسوهنه بللي. قریشی ویلي افغان مشران دي د افغانانو په جدي ستونزو تمرکز وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن پنځمه ورسته له هغه ټویټ وکړ چې د فبروري په 2مه په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مسؤل ارمان لوړی د وژلو په خبرګون خلکو څو ورځې مظاهره وکړي او پولیسو بیا ځینې مظاهره چان بندیان هم کړل. ښاغلی غنی په ټویټ کې ویلي افغان حکومت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په سولېزو مظاهره چانو د تشدد د کارولو په خاطر سخت اندېښنه لري. ښاغلی غنی زیاته کړي هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد چې د ټولې سیمې ګډ امنیت تخریبوي د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. په بلوچستان کې د فبروري په 2مه د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ پلاوی غړی ارمان لونی په لورلای سیمه کې په سولېزو مظاهره کې تر ګډون وروسته وژل شوی. د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او د ارمان لونی کورنۍ دا وکړه چې ارمان د پاکستان د پولیسو په حمله کې وژل شوی. د بلوچستان کورونی چارو وزیر ضیاءالله لانګو بیا مشال رادیو ته ویلي ارمان لونی د زړه د حملې په خاطر ساور کړه. د ارمان لونی د وژل کېدو پر ضد پاکستان په ډیرو لوی ښارونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. لونی د پښتون ژغورنې د غورزنګ تر یو کلن کېدو یو ورځ وروسته وژل شو. د منظور احمد پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم په پاکستان کې پاوز او حکومت د پښتونو په زورونو او وژنو تورنوي او پراخي مظاهره کړې دي.
دوستانو زموږ اخلا ازادي رادیو اوري که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرین او کولی سي د ازادي رادیو خبرونه پر ویب پاڼه هم واوري او راپورونه مو ولولي پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. یو ځل بیا ورګرځو د افغانستان د سولې مسایلو ته. د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مشر وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره لا هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور ته اړتیا سته. نصر احمد غوریانی د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل چې بهرني ځواکونه باید د وضعیت کېدو او پوره ډار څخه ورسته لدې هواد څخه ووزي. جزئیات نسیم شفق راکوي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې لا تر اوسه په افغانستان کې شرایط د تنه دي برابر چې لدغه هواد نه د بهرنۍ ځواکونو وتلو ته محل ویش وټاکل شي. د دغه کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی وایي چې لا هم تروریستي ډلې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ بلل کیږي او باید دا موضوع په پام کې ونیول شي. خاغلی غوریانی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کاتسه هم افغان امنیتی ځواکونه اوس خې ورتیاوی لري خو لا هم د بهرنۍ ځواکونو ملاتړ او مرستو ته اړتیا لري.
این نیروهای تروریستی کارهای تروریستی در سطح دنیا دارن. اگر
دی وای تروریستی دلی د نړۍ په کچه فعالیت لري او کواک ته ورسیږي بیا به هم د تیرو دولسیزو په سیر شټول نړۍ له القاعده څخه اندېښمنه و بیا به هم هماغه شي. زه اوس لازم ګڼم چې بهرنی ځواکونه په افغانستان کې حضور ولري ځکه چې افغانستان او د دې هیواد امنیتی ځواکونه د هغوی قاتم لاټړ ته اړتیا لري. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه کوم محل ویش نه دی ټاکل شوی. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه ضد او نقیضې خبرې وکړي. د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال او د مسکو د وروستۍ غونډې ګډونوال عبدالسلام حنفي وویل چې له امریکا سره د هغوی د موافقې پر اساس تر نږدې دریو میاشتو به نیمایي امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. خو د مسکو په غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشر شیر محمد عباس تانگزی دا خبره رد کړه. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهالویش په اړه تر اوسه کومه موافقه نه ده شوې. په عین حال کې د امنیتي چارو پوه باری آرز انتقاد کوي چې په تیرو 13 کلونو کې بهرني ځواکونه ونه تولیدل چې په افغانستان کې امنیت ټینګ کړي. دی وایي چې لا تر اوسه هم په دې هیواد کې وضعیت کړکېچن دی او بهرني ځواکونه باید په دې برخه کې مسؤلانه عمل وکړي.
د بهرني ځواکونو وتل په هیڅ صورت په داسې شکل باندې نه دي متصور چې دلته ټول مشکلات پر ځای پرېښودل شي او بهرني ځواکونه واوسي. بهرني ځواکونه دلته یو خاص مسؤلیت لري، یعنې دا چې نسي کېدلی چې په افغانستان کې حالات تر پخوا متشنج پرېږدي او دوی واوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د کانګرس په ګډه غونډه کې په خپلې وروستۍ وینا کې وویل چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په صورت کې به دوی وتوانیږي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو حضور راکم کړي. له بله پلوه د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم وایي چې هیڅوک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دایمي حضور نه غواړي، خو د ده په خبره اوسمهال له تروریزم سره د مبارزې لپاره د نړیوالو ځواکونو حضور په دې هیواد کې یوه اړتیا ده.
بیا هم پر همدې مسلې تم کېږو. د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. د دغه ګروپ ویاندي جنرال نظیفې زکی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو غوښتنو په منلو سره هر څه باید له سره پیل سي او څو کلنې لاسته راوړنې ټولې په اوبو لاهو کېږي. فیروزه عزیزي د دې راپور جزئیات راکوي.
د صدای مردم په نوم پارلماني ګروپ وایي سوله باید داسې راشي چې هیڅ خوا توان ونه کړي او 13 کلنې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي. د دغه ګروپ ویاندي جنرال نظیفې زکی د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان داسې غوښتنې لري چې په هیڅ ډول خلکو ته د منلو نه دي. دوی یعنی طالبان داسې غوښتنې لري چې د افغانستان د خلکو 13 کلنې لاسته راوړنې او زحمتونه بیرته صفر کیږي او هر څه باید له سره پیل شي چې دا خلک نه مني. یو شمېر خو دلته نه ول، هر خوا ولاړل او چې هیواد آرامه شو راغلل او اوس د وطن پالنې خبرې کوي. خو هغه کسان چې په دې هیواد کې و اصلي متضررین دوی دي او باید د دې خلکو په مذاکراتو کې د دوی نظرونه په پام کې ونیول شي. اغلی زکی که څه هم په مشخص ډول دغه غوښتنې بیان نه کړي، خو ټینګار یې وکړ چې افغان ښځې باید بیا له خپلو ټولو حقونو بې برخې او په درو نه وهل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تازه یو شمېر سیاستوالو په مسکو کې له طالب استازو سره کتلي او په دغه غونډه کې تر ډېره د جګړې د ختمېدو او سولې ته د رسیدلو لپاره غوښتنې مطرح شوي او بحثونه پرې شوي چې دواړو خواوو هیله بښونکي بللي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون رئیس فوزیه کوفی هم دغې غونډې ته ورغلې وه، خو اغلې کوفی ازادۍ راډیو ته ویلي چې د مسکو په غونډه کې د ښځو په اړه د طالبانو په 14 مادي بیان کې په راتلونکي احتمالي حکومت کې چې طالبان به هم پکې رول لري د ښځو د موقف په اړه مثبت ټکي راغلي دي. خو نوموړي دا هم وایي چې د دغو بیانونو برخلاف وسلوالو طالبانو دا مهال تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. په روسیا کې افغان سیاستوالو سره د طالب استازو په غونډه کې طالبانو د اسلامي شریعت پر رڼا کې ښځو ته د تعلیم او کار کولو حق خوندي وباله. طالب استازي شیر محمد عباس تانگزی په دغه غونډه کې له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کولو او د دوی د بندیانو د خوشي کولو غوښتونکی شو. نوموړي وویل چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان ووځي او د دغه هیواد اساسي قانون چې په خبره یې د سولې پر وړاندې لوی خنډ دی له لویدیځ کاپي شوی او د تور یرغل لاندې په افغان ملت تحمیل شوی هم باید تعدیل شي. خو اغلی زکی وایي طالبانو دا غوښتنې له داسې کسانو سره مطرح کړي چې هیڅ اجرایي مسؤلیت نه لري. نوموړی د سولې د هڅو د بری په هدف د سولې په ټولو خبرو کې د افغان حکومت د استازیو حضور حتمی بولي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې د سولې په خبرو کې باید د عام خلکو نظرونو ته هم مراجعه وشي.
مانو مایوند د افغانستان خلکو نظر خو ډیر مهمه ده په دې خاطر چې دا ول ساتل دا شل کال چې موږ کوم لاس ته راوړنه نه ده باید سترګونه پټې نه سي.
نام فواد احمد
قاسم از حکومت است چې ما مردم غریب
نوم فواد احمد د زمو غوښتنه له حکومت دا ده چې زمو د افغانستان غریب بیچاره خلک سولې ته اړتیا لري. د ټولو خلکو نظر دا ده چې سولې دی وسی ټول د سولې اتکیو
مخکې تر دې هم د خلکو لخوا د شکایتونو موجود و چې د سولې په تړه خبرې ستونزې او پرمختګونه له دوی پټ ساتل کیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس به راسو کندهار ولایت. د افغانستان په جنوب کې د افغان هوایی ځواک چارواکي وایي توانېدلی چې د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ په موخه د دې حوزې په څلور ولایتونو کې د بلاک هاک هلیکوپترو په مرسته بریالي پروازونه ترسره کړي او خپلې موخې ترلاسه کړي. د هوایی ځواک چارواکو دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې د بلاک هاک هلیکوپترو د شپږ ویشتو تنو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د چهارشنبه په ورځ په جنوب کې د افغان پوځ دا ویلی با کمانډان د بلیک هاک هلیکوپټرو د شپږ ویشتو پیلوټانو او نښه ویشتونکو د فراغت په مراسمو کې وویل چې د افغان پیلوټانو ظرفیتونه لوړ سوي او توانېدلي چې د تیرو څو میاشتو په اوږدو کې د ځمکنیو ځواکونو په ملاتړ بریالي پروازونه ترسره کړي. جنرال رازق شیرزي وویل چې په لومړي ځل یې د تازه روزل شوو افغان پیلوټانو په مرسته د بلیک هاک الوتکو 2000 ساعته تخنیکي ارزونه هم ترسره کړې چې مخکې به د چک په جمهوریت کې ترسره کېده.
خودونه پرمختګ لکه موږ کړی دی بل ځای نه دی سوې 2007 مینه په ټول افغانستان کې د ما پلوټانو انجنیران د پښتنو چې د افغانستان سوې دی 2007 مینه نه څه مګر په کندهار کې دوه 2007 مینه د میابدا سوې ده.
په دغه مراسمو کې د افغان هوایي ځواکونو امریکایي مشاور جنرال کری هم وویل چې د افغان هوایي ځواک ملاتړ افغانستان کې د میشتو امریکایي سرتیرو د ماموریت برخه ده. بل خو د بلیک هاک هلیکوپټرو تازه روزل سوي افغان پیلوټان او نشي وشتونکي ډاډ ورکوي چې د وسلوالو په وړاندې به د جګړې په لوکو کې شتون ګټور ثابت شي. فریدون د بلیک هاک هلیکوپټرو افغان پیلوټ دی وایي موږ خپل د ځمکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا 80% چمتووالی لرو چې په شپه ورځ او هر ډول شرایطو کې دښمن له منځه یوسو. د امریکا د متحده ایالاتو ژمنه کړې چې تر 2023 میلادي کال پورې به افغان هوایي ځواک ته 155 بلیک هاک جنگي الوتکې ورکوي. تر اوسه امریکا افغان پوځ ته 10 بلیک هاک الوتکې ورکړي چې افغان ځواکونه ترې د جګړې په ډګر کې د اکمالاتو او وسلوالو ضد جګړې کې ګټه اخلي. د افغان هوایي ځواک مسؤلین پر داسې مهال د هوایي ځواک د پیاوړتیا خبره کوي چې سیګار په خپل تازه یو راپور کې د افغان هوایي ځواک پر وضعیت اندېښنه ښودلې. سیګار ویلي چې افغان پوځ د ټولو بلیک هاک الوتکو د ساتلو او کارولو وړتیا نه لري او تر اوسه یې کافي انجنیران او پیلوټان هم نه دي روزلي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسوی بهرنی مطلب ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولای شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماته اعلان کړي. ولسمشر ترامپ دا خبرې په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړي هیوادونو د استازو په غونډه کې کړې ده. په دې اړه نور جزئیات اجمل اندرا کوي.
د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاوی غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ترامپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملاً ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي آزادي کړې دي. ولسمشر ترامپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره زیاته کړه. موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وویو. تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنگټن د جګړې د پای ته رسیدو په معنی نه دي. مایک پامپیو د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی.
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وی موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپل جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی. په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پرې ولاړه ده نه بدلوي، بلکې په واقعیت کې په یو زاړه جنگ کې و نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم غږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسۍ کې بدلون نه دی.
Have remained unchanged.
دا غونډه وروسته لاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیری په بشپړه توګه وباسي. انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش ته وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپلو متحدانو ته وویل امریکا به د داعش ته وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي، خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي. تر دې ورځ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران، جنګیالي، سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي. د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداري ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یو محدود سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
په دې سره ورسېدلو د مازدیګر 4:30 ته یو ځل بیا له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان جمهور رئیس نن وویل چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې له سولې زو مظاهره چانو سره بد چلند د اندېښنې وړ دی. جمهور رئیس غنی نن پر ټویټر لیکلی چې هر حکومت اخلاقي مسؤلیت لري چې د تروریزم او افراطیت پر ضد د مدني حرکتونو ملاتړ وکړي. د دې ټویټ په غبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي لیکلی چې داسې غیر مسؤلانه بیانونه مداخله ګڼي او د افغانستان رهبرانو ته دا غوره ګڼي چې د خپل هیواد په کړاوونو فکر وکړي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیواله اداره وایي د افغانستان حکومت باید د فوټبال د ملي لوبډلې د شلو غړو لخوا د جنسي زور زیاتۍ راوي جدن وڅېړي او تورن کسان باید محاکمه کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په دنجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر غړو په نومبر کې دا وکړه چې د فدراسیون مشر او یو شمېر چارواکو د دوی سره جنسي زور زیاتۍ کړي، خو د فدراسیون مشر او تورن نورو کسانو دا خبرې رد کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقوقو مدافع او د پښتون ژغورنې غورځنګ کړي ګلالۍ اسماعیل تر تقریبا 1.5 ساعته بې درکې وروسته وموندل شوه. ګلالۍ اسماعیل نن ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ ډول تحقیق نه دی ځینې سوی، تر ذهني فشار لاندې وه خو فزیکي زور زیاتی هم نه دی ورسره شوی. او د روسیې پولیسو د یهوا شاهدان په نوم د یوې دیني ډلې څو غړي نیولي دي. په روسیه کې له 2018 میلادي کال راهیسې د ډلې پر فعالیت بندیز دی. چارواکو د نیول شوو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی.
مننه له فرشته جلسی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وېپاڼه هم ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com. وصل وېسال به سپورتي خبرونه راته وایي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند په وړاندې ټیسټ یو ورځنی او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر دولت احمد زینن په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د آیرلند په وړاندې یادې سیالۍ د نړیوال جام لپاره د لوبغاړو د وړتیاو د معلومولو او چمتووالي لپاره دوی ته مهم دي. د دغو سیالیو په بیلابیلو درېو لوبډلو کې د یو شمېر پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ څو ځوانو استعدادونو لکه اکرام علي خیل، ضیا شریفي او وقار سلام خیل ته هم ځای ورکړل شوی دی. ټاکل شوی افغان لوبډلې د روانې فبروري میاشتې له 20 مینیټې نه د مارچ میاشتې تر 19 مینیټې پورې د آیرلند په وړاندې درې شلوریزې، 15 ورځنۍ او یو ټیسټ لوبه وکړي. یاد لوبې د افغانستان په کوربتوب د هندوستان په دیرادون ښار کې ترسره کیږي چې په ټلویزیون به هم وښودل شي. په کابل کې ورزش د نشئی توکو دښمن دی. فورسال سیالیو په لړ کې د کابل ځوانانو او نخبګانو لوبډلو د خپلو سیالانو په وړاندې بریاوې خپلې کړې. د دغو سیالیو په لومړۍ لوبه کې د کابل ځوانانو لوبډلې د یلان لوبډلې ته 8-0 په وړاندې ماتې ورکړه او په دوهمه لوبه کې به د نخبګانو لوبډلې د کارتیناو ځوانانو لوبډلې نه 8-2 په وړاندې لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوه راتلونکو لوبو کې د شنبه په ورځ د نخبګانو لوبډلې د ظاهر اسد لوبډلې په وړاندې او د کابل ځوانانو لوبډلې بیا د یارانو د لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د فورسال دغه ژمنې سیالۍ د روان لمریز کال د سلواغې له شپږمې پیل شوې چې د همدې میاشتې تر څلوېښتمې نېټې پورې به دوام کوي. او ټاکل شوې چې د هندوستان او نیوزیلینډ ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اوریزه لوبه سبا په آکلینډ کې وشي. د کرکټ د نړیوالې شورا د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې له دې وړاندې په لومړۍ شل اوریزه لوبه کې چې د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه نیوزیلینډۍ لوبډله وتوانېده چې هندۍ لوبډلې ته د اتیاو منډو په توپیر ماتې ورکړي. په دغه شل اوریزه لوبه کې نیوزیلینډ هندوستان ته د شپږو وکټو په زیان سره د 220 منډو هدف ټاکلی و چې په ځواب کې هندوستان د ټولو لوبغاړو په زیان سره 109 منډې جوړې کړې وې. خو له دې وړاندې د 15 ورځنیو لوبو سیریز بیا هندوستان 4-1 په وړاندې په خپل نوم کړی و.
او لا هم د سپورت په ډګر کې تم کېږو. له آیرلند سره د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبیدونکو لوبغاړو نمونه نن افغان کرکټ بورډ اعلان کړل. افغانستان او آیرلند د فبروري له 21 د مارچ تر 19 په هند کې 3 شل اوریزې 15 ورځنۍ او یوه ټیسټ لوبه کوي. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې په ګډه به سره واورو.
د هغو افغان کرکټرانو له ډلې چې په هند کې تمرینی کمپ لګولی و له آیرلند سره د لوبیدونکو نومونه اعلان شول. په دریو شل اوریزو لوبو کې چې لومړی د فبروري په 21 په دهرادون لوبغالي کې ده، په مشهورو څیرو راشد خان، مجیب زدران او محمد نبی سربیره نوی بالر ضیا شریفي هم شامل دی. د افغان ملي لوبډلې کپتان اصغر ستانکزی وایي ملګرو یې ښه تیاری نیولی دی.
په فروری کې آیرلند سره میچونه دي، هغه نه بعد نور میچونه هم شته ترڅو کولی شو موږ یو کم لپاره یو بهترین ټیم جوړ کړو چې هغه فارم کې ریدن کې او ښه فټ انشاءالله.
د 15 ورځنیو لوبو لپاره اکرام علي خیل او ځینې نوي لوبغاړي راغلي او هم چټک بالر دولت او شاپور چې څه وخت یې لوبې نوي کړي د توپ وهونکي نور علي په شمول بیرته ټیم کې شامل شوي. په یوازینی ټیسټ لوبه کې چې د مارچ په 14 ده ځینې نوي لوبغاړي شته. افغانستان او آیرلند وړم 2018 کال په جون میاشت کې د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یو ځای واخیست. دوی له یو بل سره ډیر مخ شوي چې په وروستیو کې افغان ټیم ترې مخکې دی.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساتي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له وډه ماشام تر ووجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د ایف ام پر 13.15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلې سي. د ژمنې سره سم د اونیزو پروګرامونو وخت را ورسېدی. لمړی به د ملګر ملت د مشمن لپاره د ملګر ملتونو وجهي صندوقي یونیسف او ازادي رادیو ګټ اونیز پروګرام اوري. ورپسې کور کلی مهیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو،
کمخونی یا په بدن کې دی وینې کموالی غوښته ده چې انسان له بیلابیلو سیستمونو سره مخ کېبلی شي. نن په همدې کې لږی ګولمون سره د داخلي برخې ډاکټر محمد اغا نواب زیدی په پیل کې ورنه پوښتنه کوي.
ډاکټر صاحب، په دې وروسته کلونو کې په خوانځیو کې انجنونو ته یو رقم ټابلیټ ورکول کیږي چې ویل کیږي دا د کم خونی نه وقایه کیږي. که په دې کې معلومات راکړي چې دا پروګرام له څه وخت نشرو شوی دی؟
دا پروګرام چې موږ ورته د اوسپنې فولیک اسید اونیس پروګرام وایو، دا په لومړي ځل په 2018 کال کې په خوانځیو کې شروع شو چې هدف یې دوه شیان دي، لنډمهاله هدف دي او یو اوږدمهاله هدف دي. لنډمهاله هدف دا دی چې یو کوچنی ماشوم باید د مور نه کم خونه ونیسي، او اوږدمهاله هدف دا دی چې موږ د تغذیه نظر څنګه کولی شو سالمه ټولنه ولرو. نو په دې خاطر باندې د غزوان انجونې چې د غدلسو نه تر 900 کرو پورې مرونه دي، یا په مکاتب او ښوونځیو کې د 15 تر 12 صنف پورې لوس کوي، همدغه ګروپ خلک دي یا ډله خلک دي چې دا سبا میندې کیږي. نو مخکې دی چې دوی میندې شي، نو دوی باید د اوسپنې فولیک اسید ذخایر باید پوره وي تر څو د دوی هغه آینده نسل چې دی یا هغه ماشوم چې دوی زیږوي باید هغه د دوی نه په میراث باندې کم خونه یا د وینې په کموالي سره مخ نه وي. نو دا زموږ د برنامې هغه لنډمهاله هدف دی چې هغه بین نسلي کړی د کم خونې چې د مور نه باید ماشوم کم خونه پیدا نه شي، دا د پروګرام لنډمهاله هدف دی. بل اوږدمهاله چې په زیات وخت کې، یعنی په اوږدمهاله وخت کې موږ څنګه د تغذیه نظر او سالمه ټولنه ولرو، نو همدغه و چې دغه نامه په 2018 کال کې د وزارت ساتامي او د پوهنې وزارت ترمنز د یو تفاهمنامې په اساس باندې رامنځته شو.
اګه درته وایي چې په کوم ولایت کې دا پروګرام هم دا وسم روان ده، انجنونو ته هغه ګولې ورکوي چې دوی له کم خونې څخه وساتل سي.
دغه پروګرام په څلور دیش ولایتونو کې په دولتي او خصوصي مکاتبو کې فلحال جریان لري. خوشبختانه 1.15 میلیون انجونې هر هفته مېش کې څلور ټابلیټ د وینې د کموالي د مخنیوي په خاطر منخل.
اکل چې په خوانځیو کې دغه ټابلیټ انجونو ته توزیع کیږي یا ورکول کیږي، یا ممانعت خو به نه کوي، تاسو کوم ستونزو سره مخ شوی؟
پروګرام یو څه مشکلات لري، به په دغه وروستیو کې ځنې مخارب عناصر دغه سوشل میډیا بل خصوص په دغه فیسبوک کې ځنې منفي شایعات دغه ګولو پر ارتباط باندې خبره کړل، چې زمونږ د هیوادوالو بل خصوص د والدینو او انجونې چې دغه ګولو څخه استفاده کوله دوی نه لګ بدل کړی. خو د نیک مرغه مونږ د مخنیوي په خاطر باندې اعلامیې خپرې شوې، دغې پرڅنګ کې بیا مونږ ټي وي او رادیو سپاټونه د خلکو د عامه پوهاوي په خاطر باندې په تلویزیونونو کې شاید تاسو شاید وي مونږ خبره کړل، بیا هم پراتونکو کې هم دغه پروګرامونه په پلان کې لرو چې ترڅو د خلکو پوها او عامه پوهاوی بل خصوص د والدینو او د ټولنې دغه د وسپنې فولیک اسید د ګولې او د اهمیت پر ارتباط باندې لوشي.
دا ګولې ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي، البته د په وړیا توګم دي کغه مثبت تاثیرات راته وایي څومره ګټه ورته هم سوي؟
مثبت تاثیرات خوري دي، که تاسو لا شي خوانځي کې پښتنه وکي یا مونږ ته لیو د خوانځي څخه ملیدنه کړی دا غوي لوینا لمخې دوی وایي چې په خو به د ډیر کیسونه نړیری واقع دوی لرلودل چې شاګرد باندې به د مزوفیت براغه اور منی د کمزورتي علامه به اور منی راغله دوی به کلینیک کندو ته یا روغتیایی مراکزو ته لیږل. دوی اوس وایي تقریبا په هغې کې 85% نه په دې کې کموالی راغلی دی چې شاید هغه د کمخونۍ وجبه د دې نه علاوه مونږ په خپله باندې د دې په خاطر باندې چې دغه برنامه تطبیقیږي پروګرام تطبیقیږي چې وګورو چې آیا مثبت اثرات لري که نه لري. د دې لپاره مونږ یو سروې وکړل، یو پلټنه وکړله چې د سایرا په نوم یو دریمګړې کمپنۍ و چې هغه په څلور ولایتونو کې چې هغه د سروې میتود داسې و چې دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې په هغې کې دغه پروګرام یو کال نه زیات تطبیق شوی، او دوه ولایتونه همداسې انتخاب کړل چې هغه د کال نه کمه موده کې چې په دې کې څلور ولایتونه ننګرهار، کونړ او نیمروز او فاریاب. دغه سروې نتیجه موږ داسې وښودله چې هغه انجونې چې هغوی زیات دغه ټابلیټ اخیستي یا ګولۍ یعنی د کال نه زیات استفاده دې کړې ده، د دوی دغه د وینې د هیموګلوبین په کچه کې د هغه انجونو په نسبت باندې چې هغه په دې نورو دوه ولایتونو کې د کال نه کمې ګولۍ اخیستي دوی هیموګلوبین کچه د هغوی په نسبت باندې زیاته وه.
هغه څه چې وړیایي مفت دي یو شمېر کسان ډېر بې قدره ورته ګوري، البته ارزښ نه ورکوي. ال دا چې دا کوم ګولې چې انجنونو ته ورکول کیږي دا په پیسو اخیستل شوی، په دې کله کې دوی ته معلومات ورکوي چې هر ګولې باندې څو مصرف شوی ده.
ډیره خپ وختنه ده دغه د وسمنې فولیک اسید ګولې کې دوی په بازار کې اخلي، ځکه بازار تار قسمه ټابلیټ یا ګولې مختلفې کمپنۍ نه په مختلفو کیفیتونو باندې وړاندې کوي ارزه کوي. نو د دې په خاطر باندې چې دا د یو حساس پروګرام دی بل خصوص د انجنونو لپاره، دغه ګولې موږ په پریس په نوم باندې یو جزیره ده په انګلینډ کې دی په خاطر چې د مسونیت نمو مطمئن وشو ډاډمن وشو دا ګولې ته اخیستل کیږي. تاسو باور وکړئ چې دا کله راځي دغه ګولې یو ګولې موږ د 15 افغانۍ باندې تمامېږي. خوانځیو د زده کوونکو څخه او د والدینو څخه دا هیله ده چې په دغه باندې په کال کې تقریبا 8 میلیارده افغانۍ یا 10 میلیارده افغانۍ لګښت راځي. والدینو څخه مې دا هیله ده چې خپل بچي وهڅوي چې دغه ګولو څخه استفاده وکړي، او زده کوونکو څخه مې دا هیله ده چې مغه دوشنبه په ورځ یو مشخصه ورځ ده چې دغه ګولۍ د استاد پښتون کې د یو ګیلاس پاک اوبو سره واخلي تر څو دغه مایوبون کې ستونزې څخه پاینده کې دوی مخنیوي وشي او دوی ته خلاص شي.
دغه د کمخونۍ ګولۍ ستاسو په خوانځي کې انجنونو ته ورکوي، دا په عمر پورې هم اړه لري؟ له څو کلنۍ نه تر څو کلنۍ نجلۍ پورې باید دا ګولۍ وخوري؟
د وینې کمښت داسې یو ستونزه ده چې د ژوند لومړۍ ورځ نه د ژوند تر اخره پورې نر او ښځه دواړه پې اخته کیږي. خو دا چې په کم سن کې په کم سینی ګروپ کې یا په کوم عمر کې کوم جنس ته زیات تهدید واقع کیږي، هغه دغه درې ګروپ خلک دي چې یو ځوان انجونې دي چې دغه عمرونه د 18 سنو پورې وي، او بل چې د شیدې ورکوونکي او حامله مورګانې دي، او دریم چې دي هغه خلک ډېر ته مساعد دي چې هغوی داسې غذایي مواد څخه استفاده کوي چې هغه د اوسپنې فولیک اسید مقدار پکې کم وي. دغه درې ډلې خلک چې دا ډېر مساعد دي او ډېر پخته کیږي. نور د اوسپنې فولیک اسید ګولۍ څخه استفاده کول په هر عمر کې یعنی د ژوند لومړۍ ورځ نه تر ژوند اخیره پورې هم نارینه استفاده کولی شي هم ښځینه استفاده کولی شي.
اوس کدار ته وایي چې له دغو ګولۍ سره په خوا کې نور کوم خواړه دي چې د غوب خوړلو سره کم خونینه ځانونه ژغورلی سو؟
ډیره خبر وختنه درې مهمه ستراتیژي نه لري چې هغه کې یو د سپلیمنټیشن یعنی د ګولو او د شربتونو او د پښکار دی ورکول یا سپلیمنټیشن یعنی باید همدغه وسمنه فولیک اسید باید خولې د لارې واخلي. بل چې د مونږه د غذایی موادو غنی کېدل یو پروګرام لرو چې همدغه وسمنه فولیک اسید او زنک او ویتامین ای ویتامین ډی غذایی موادو ته بل خصوص ایودین چې د مالګه مونږه دغه کو غنی سازي کو په ایودین سره چې د څه باید استفاده کوي، ځکه چې ایودین کموالی هم تاسو په هواد کې ډیره غټه ستونزه ده، بل خصوص زموږ ساسو خويندې مې چې هغه مړه ولادتونه او نور بازي دغه لري، هغه هم د ایډین کمواله ده. دین علاوه غوړي چې دي د ویټامین ای ویټامین ډی باندې موږ درکو غني کوزه کې زموږ په 2013 کال کې سروې کړې تقریبا 95% مې د ویټامین ډی په کمواله باندې اخته دي، او 80% ماشومان زیات خلک د وړو څخه استفاده کوي. دي ته په تغذیه په علم کې سټیفل فود وینا غذایی مواد چې هغه په زیاته پیمانه باندې استعمالي کې غوړي دي او مالګه ده او غذایی توکي دي، او بل خصوص وړه نو وړه هم موږ په وسپنه فولیک اسید زنک او ویټامین بی 12 په دغه ویټامینونو سره غني کوو. د دوی څخه به دوی استفاده وکړي د ګولو څخه علاوه بل سټریټیجی چې دا هغه ته موږ ډایورسفیکیشن او یعنی مختلف غذایی مواد څخه استفاده وکړي. یو کورنۍ که هر څومره ښه اقتصاد لري باید همیشه د غوښې څخه استفاده ونه کړي، همیشه د وریجو څخه استفاده نه وکړي، یعنی په خپل ځای ساته غذایی موادو کې د مختلف غذایی مواد څخه پغی کې پروتین شامل وي، پغی کاربوهایډریټ شامل وي، پغی کې شحم شامل وي، پغی کې منرالونه ویټامینونه شامل وي، نو د دغه غذایی مواد څخه باید استفاده وشي ترڅو په اوږد مهاله کې موږ د اوسپنې فولیک نه یوازې د اوسپنې فولیک چې د کموالي سره نور هغه مهم کوچني غذایی مواد چې ویټامین ای چې یو غټه ستونزه ده پکې، یعنی که چېرته دوی د مختلفو غذایی موادو څخه په څلور ساعته غذایي رژیم کې استفاده وکړي، ان شاء الله دغه یو قسمه په د کوچني غذایي موادو په کموالي په ستونزه باندې چې پغی کې د ایوډین کموالی ده، د وینې د اوسپنې فولیک اسید کمواله دی او نور د ویټامین ډی کمواله دی، هیڅ کله بدوی اختر نشي.
درنو دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبرې د کمخونی پکلو ووریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
نن سبا چې رااله مهم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو په خپل ژوند کې تعادل ته پام کوئ؟
او تعادل مراته او تعادل باید هر یو کس ملات کړي.
ولې ځینې کسان په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نه نیسي؟
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله ده، نه په اولادو کې نه سړی خپل کولای شي نه دا تعادل سره رسولی شي.
او د تعادل یا توازن په اړه اسلام څه حکم لري؟
په ټولو شانو کې مونږ ته الله جل شانه تعادل حکم کړی او دا امت الله تعادل امت پیدا کړی، دې ته امت وسط ویلې ده.
خو ګورېدونکو، نن هم دې موضوع ته تمکیږو چې په ژوند کې تعادل څه ګټه لري، کوم کسان چې تعادل په ژوند کې په پام کې نه نیسي کوم ستونزې جوړوي، او څه وکړو چې یو متوازن ژوند ولرو. د دې موضوع د لارې سپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د یو دینی عالم نظر او په پای کې د اروایي مسایلو لوي وکړو سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې. را سره اوسئ.
خوږو دوستانو، توازن، برابری او تعادل چې مترادفې کلمې دي، د ژوند له مهمو اصولو شمیرل کیږي. په پرمختللو ټولنو کې کورنۍ په خپل ژوند کې تعادل ته خاصه پاملرنه کوي او د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک په هر کار کې یا افراد کوي او یا هم تفرید، چې دا کار هم ځان او هم ټولنې ته مشکلات جوړوي. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجی سیدا جان مو پوښتلی چې دی په خپل ژوند کې تعادل په نظر کې نیسي کنه. لا نوموړي به واورو.
یاره تعادل خو اصلا ډیر سخت ده، ځکه درته چې تعادل ډیره مشکله ده، نه په اولادو کېږي نه سړی خپله کولی شي نه دا تعادل سرته رسولی شي. تعادل ډیر سخت کار ده. اول زه خپله شخصا زما تقریبا پک بچان دي، په هغو کې زه نسم کولی، بل سړی به څنګه وکړي؟ بچانو کې یو زوی روان لږ ګران چې کورسونه وي، هغه ته جمپره مخلم، باسیکله مخلم، دوه چې لږ شوخ دي هغه ته هیڅ شی نه اخلم، او داسې مې بدم راځي چې څه درته وایم چې ولې ما خبر نه مني. تعادل به څنګه سړی راولي؟ موږ نه خو فرق راځي، حتمن راځي که هر څوک دي کې فرق کولی شي. اولا چې هر څومره سخت سړی وي هم تعادل نشي مراتولی نشي.
ځینې خلک وایي چې د ژوند په ټولو چارو کې تعادل ساتل ستونزمنه خبره ده او اکثره خلک دا کار نشي کولای. خو ځینې نور بیا په دې اندي چې هر څوک کولای شي په ټول ژوند کې تعادل یا توازن مراعت کړي، او داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې د ژوند په هر برخه کې تعادل ته ځانګړي پاملرنه کوي. په همدې حکله د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زئی داسې وایي،
تعادل باید
باید هر یو کس ملاتړ کی لمرګر سره پناسته پاسته کی په ټولنی ژوند کې په ټول عمرات کې باید تعادل مراد شي. زه لمرګر سره په سیل او چکر باندې زو او الته چې د سیل او چکر څومره خرچه راځي هغه په اصطلاح باندې 50-50 پر یو کس باندې تقسیم نو یو تعادل مدادا د جامو او خوراک د شانو کې اسراف نه کوم. طبي خبره ده کله چې د دو یا د خاص کر د خپل کورنۍ سره سړی تعادل په نظر کې ونیسي ډیره خوشاله زندگی تیریږي. کچانه کړه تجربه دي
په ژوند کې تعادل ساتل انساني ژوند ته آرام کې اور کوي او د خوشحالۍ سبب ګرځي. په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې د تعادل د نه ساتلو څخه یې ډیره بد تجربه لیدلې. له هغې جملې څخه یوې هم د لغمان ولایت اوسیدونکی عبد الله دورانی ده چې خپل ترخه تجربه تاثیرات بیانوي.
تعادل په اړه زه درته خپل یو خاطره وایم. تازه مو په یو ځای کې کار پیل کړی و. ګډ کار مو کول او زموږ یو همکارو هغه سره په ډیر یو واړه موضوع باندې زما دغه ترمنځ یو برخورد رامنځته شو. په هغې برخورد کې ما تعادل مراعت نه کړو. ډیر تیز ولاړم. مینروي مې ونه کړله. اوس هغه د ما یو ډیر ښه دوست جوړ شوی ده. هر وخت چې ورسره کینم که څه هم هغه به په دې اړه فکر هم نه کوي خو ولې زه په هغه خپل کار باندې پښیمانه یم. یو احساس د کمتري کوم دغه په مقابل کې. ما ترنه بخنم غوخته ده خو لازم می تسکین شو نه ده. دا رته ترخت تجربه ده. زب بیا حتی په جنگ او جدل کې به هم ز کوشش وکم چې تعادل مراد کما زکه ما زیان لیدلای ده.
په هنوای کغواړي چې له هر اړخه آرام ژوند ولري نو په ژوند کې تعادل مراد کړي. پرویا مصرف حتی مینا او جنگ کې هم باید تعادل مراد شي. د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب په دی اړه وایي
په ژوند کې خدای تعادل سره برابر نه کې د ژوند مخته نزي باید چې موږ د سی او شی غوره کو د سی او کاروکو سیاغه موږ لپاره هم تعادل یعنی برابری وسی په کور کې ماحول کې په کلی کې په جماعتو تعادل باید په نظر کې ونیول. ټول کورونه له ټول خلکو نه له ټول رونه نه خواندونه د جما خواجه سره تعادل وساتي باید په هر شي کې وي ځون په ټول برخه کې.
اسلام هم د تعادل دین دی او ډیر تاکید په توازن او تعادل کوي. همدا شان دیني عالم عبدالغفار بیدار احمد زای په دی اړه وایي
اللہ جل شانہ قرآن کریم کی فرمائی ان اللہ امر بالعدل والاحسان. اللہ جل شانہ د زن پټول عمراتو کی په عدل باندې حکم کړي. د الہی حکم دا تعادل انسان پټول د زن پټول عمراتو کی به ساتي. هغه ک په ویناو کی هغه په کردار کی هغه ک په خوې کی هغه ک په خورا کی هغه ک په کورنی ټولنی زن کی پټول شانه کی مونږ ته الله جل شانہ تعادل حکم کړي او دا امت اعلی تعادل امت پیدا کړي. عادت امت وسط ویلې دا حدیث پاک راځي نبی اسلام ته کلم کارونه پیښ شوی دی. سخت کار او ټیټ کار او درمیانه کار نبی علیه الصلاۃ والسلام درمیانه کار اخیسته.
درنو اوریدونکو دا چې خلک په دې اړه څه وایي دا مو خلکو نظرونه مراټول کړي په ګډه یو ورو
سوایلا سپیشلی د میدان ورداګو زما په نظر تعادل په ژوند کې یو حتمی شاید ډیر مهمه ده او باید یو سی ځکه څومره چې مونږ او تاسو پیګو د اسلام دین هم د تعادل دین ده. په هر برخه کې د ژوند مونږ باید تعادل ولرو او تعادل مد نظر ونیسو.
نوم خالد الفت غزنی ولایت فرسیدون کې ما ژورنالیزم پونځي مسئله مکندار پونتون کې ورستی کال. تعادل خو په ژوند کې ډیر زیات اړین دی. یعنی هر شی باید په تعادل په برابرواله باندې وي. په ژوند کې اضافه والی ښه کار نه دی. یعنی په ژوند کې افراط کول ښه کار نه دی.
نوم نادیه ده د پکتیا ولایت اوسیدون کې ما تعادل چې دا ډیره خبره ده. باید هر انسان کوخه وکړي چې د ژوند په هر اړخ کې باید تعادل په نظر کې ونیول سي. که په نظر کې ونه نیول سي نو د بیلا بیلو ستونزو او مشکلاتو سبب کیږي. نو ډیره خبره ده چې تعادل باید په نظر کې ونیول سي.
خوب اوریدونکو دا چې ولې ځینې خلک په ژوند کې تعادل نه مراتوي او په ژوند کې د تعادل نه مراتول کومې ستونزې جوړوي او دا چې په ژوند کې تعادل مرات شي کومې حل لارې ورته موجود دي د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د اجتماعي مسایلو کارپو استاد محمد الله آرین سره مرکه کړې چې اوریدو ته ستاسو پام را بولم.
هلو
آریان صاحب په پیل کې به راته دا وایي چې تعادل یعنی څه. تعادل په اړه معلومات راکړه.
عجیبه موضوع مو راخستې. موضوع د ډیره لویه خو لنډ چې وایي تعادل ژوند د تعادل تر ټولو لنډ تعریف ژوند ده. کله چې د ګاندي خبره ده وایي تر ټولو موافق ژوند دغه ده چې خلو رفتار او کردار دا ټول د هارمونی د بټنو په شان ورته عمل وکړي. یعنی هر شي ته د هغه د ارزښت په اندازه ارزښت ورکړي. مهمه نه ده چې ځینې شیان ډیر واړه شیان ډیر غټ ونیسي، ځینې ډیر غټ موضوعات ته ډیره وړه فکر وکړي. تر ټولو مهم اصل د یو بریالي ژوند هم تعادل ده.
ځینې خلک البته په ژوند کې تعادل نه مراد کوي. علت په څه کې وي چې دوی تعادل نه مراتوي؟
د بیلګې په ډول د تعادل لپاره څو سلسله مراتب دي. بې هدفه ژوند، د موږ اکثریت خلک بې هدفه ژوند لري. کله چې ته په ژوند کې تعادل غواړې ته باید ژوند ته هدف ولرې. د بیلګې په ډول یو کس دی ورزش، دی په ورزش کې بیا عادي ژوند ټول هیروي. ته ورزش وکړه، ورزش د صحت لپاره ګټه ده، د ژوند مهم ضرورت ده. ولې د ژوند نورې چارې هم دي چې ته څومره وخت باید ورزش ته ورکړې، څومره مطالعه ته. موږ نه یوازې تعادل په ګټو نه پوهیږو، تر اوسه پورې تعادل د یو ژوند د مهم بحث په توګه را مطرح شوی هم نه ده. اول ځل ده چې زه له تاسو نه اورم چې موږ په تعادل باندې خبرونه لرو. او تعادل وړه موضوع نه ده. تعادل په ژوند کې، تعادل په کار کې، تعادل په اخلاقو کې، تعادل په کرکټر کې، تعادل په راکړه ورکړه کې، په دې ټولو شانو کې مهم ده.
اوس پراشو دې ته چې که تعادل مراد نشي په ژوند کې کوم مشکلات به ځان ته او ټولنه ته جوړ کړو؟
د تعادل نه مراد اول به له دې را شروع چې ځان ته څه زیانونه پیښو. ښه، رواني سټرس یا فشار تل به ته په یو ګنګ سرګیچ حالت، تل به داسې فکر کوي چې زه یو ناموافق انسان، تل به داسې فکر کوي. کله سړی په ځان کې ورکیږي، ګوره دوه ډوله حالتونه دي. یو کله ځینې ځان ورکوي، ځینې په ځان کې ورکیږي. همدا دواړه حالتونه د تعادل د نه مراد لاسه رامنځته کیږي. ټولنیز اضطراب، ته به تل داسې دوه زړی، هیڅ کله ته تصمیم نشې نیولی. په افغانستان کې اکثریت خلک رواني مشکلات لري. د رواني مشکلاتو د اکثریت عامل د تعادل پام کې نه نیول دي. یو ځوان له یوې پیغلې پوښتنه وکړه، وظیفه لري، درس وایي، اقتصادي وضعیت یې ښه ده، مګر په رواني لحاظ سم نه ده، دوه زړی ده، تصمیم نشي نیولی. علت تعادل ده. د تعادل په پام کې نه دی نیولی. یا د دفتر د کار تر اغېز لاندې ده، یا د حالاتو تر اغېز لاندې ده، یا د اجتماعي ژوند تر اغېز لاندې ده، او یا دا ده چې تل د نورو په خبرو فکر کوي، حال دا چې زه ځان ته ژوند کوم. هر څوک په ټولنه تاثیر لري. بې نظمه ډرایور په سړک کې د رابندۍ لامل، په کور کې د یو کس بې نزاکتي د ټولې کورنۍ د خفګان لامل کی. او ډېرې وړې وړې سهوې دي چې موږ کړي، چې موږ له غټ مشکلاتو سره مخ کړي، مستقیم اغېز ده. او د تعادل نه مراد ده چې موږ ټولنه په دغه بد حالت کې ده.
آریان صاحب، اوس پر شپې پوښتنه ته، که تعادل مراد شي کوم ښېګڼې او ګټې به لري؟
که تعادل مراد شي، تر ټولو غټه ګټه ټولنیز نظم ده. بله ګټه منظم ژوند ده. ته چې کله ژوند ته هدف وټاکې، ژوند ته د مسؤلیت ټکي تعریف کې، څه د پاره ژوند کوم، چا ته ژوند کوم، دا دې چې کله وکړل، نه یوازې تا ځان ته خیر ورساوه، د تا نظم، د تا رواني سکون، د تا ټولنې ته ګټه رسوي. بله مهمه خبره دا ده چې موږ اکثریت خلک په داسې ځایو کې دي چې حد اقل د 5 نفرو په اړه تصمیم نیسي. یعنی که ته پلار هم وي، ته میرمن جمع دوه درې ماشومان 5 نفره شو، د دوی په اړه ته تصمیم نیسي. که تا تعادل مراد کړی، مسؤلیت پذیره ژوند وکړي، با هدف ژوند وکړي، د دوی په اړه ته معقول تصمیم نیسي. او د غلطو فکرونو یا د رواني سټرس ښکار کیږي.
بروسی پوښتنه داس مترکم، کوم حل لارې پیشنهاد کو چې هغه کسان چې تعادل نه مراد کوي هغه هم متوجه شي او دغه تعادل مراد کړي؟
دوی ته زه یو ښه مثال د تعادل د نه مراد په د مرغانو کې ورکوم. موږ په کلیو کې لرو چتی ورته وایي، یو شته د دې چتی ټوله ورځ کار دا ده چې یو شاخه راپورته سبل ته، بل راپورته سبل ته، بل راپورته، ټوله ورځ ټول ژوند دا پام دی کې مصرف دي. تعادل نه ده مراد کړي. خو برعکس، بیا یو بل مرغ راځي په یو شاخ کې، نه یې میوه خوري، یا یې لرګی ماتوي، یا پکې ځاله راځي. د ژوند د مانادار لپاره، د دې لپاره چې موږ ژوند متعادل ژوند هم کړی، متوازن ژوند هم کړی، ژوند ته اهداف وټاکو، با هدفه ژوند. دا یو مسؤلیت پذیري. کله دې چې په دې فکر وکړي چې زه څه ته ژوند کوم، دا پوښتنه ځواب کړه ځان سره. کله دې چې دا پوښتنه له خپل فکر سره چې ته پکې مصروف یې، دې ته ځواب پیدا کړه، ته متعادل ژوند لرې. چې نور دنیا چې اسمان ته خطرې په تعادل خطرې، چې اټوم یې جوړ کړی په تعادل جوړ کړی، چې کشفیات یې کړي په تعادل یې کړي، دوی ژوند ته د مساواتو، د موازنې او د تلې له هندارې کتلي.
ډېره مننه.
خوګوریدونکو، دا و د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا خې چاري.
پلارا د خدای د پاره Demașumano, ratlun ketsa.